دوی بچې شوی احمد شبریم السلام علیکم دا سدی رادیو د دې سات خبرونه د شون رنگونه پروگرام ته ځانګړې شوې ده خو مخکې تر دې چې د خبرونه ته مخه کړو خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان له دولت سره به د افغان کډوالو پر اوسني وضعیت خبرې وکړي د دې وزارت ویان نیټ پرایس پرون خبري غونډې ته په واشنگتن ډي سي کې په دې اړه چې په پاکستان کې له افغان کډوالو سره سم چلند نه کیږي وویل واشنگتن له پاکستاني لوري سره په خبرو دی ښاغلی پرایس له ټولو هیوادو وغوښتل چې له افغان کډوالو سره د نړیوالو اصولو پر بنسټ چلند وکړي د راپورونو له مخې په سلګونو افغانان د ماشومانو او ښځو په ګډون په پاکستان کې بندیان دي په هرات کې د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې د داعش شپږ غړي یې وژلي دي په دغه ولایت کې د طالبانو د امنیت قمانداني په وینا تېره شپه د دوی ځواکونو د روباتي کابولي ها په سیمه کې پر یوه کور عملیات وکړل چې په ترس کې د یوې مېرمنې په ګډون شپږ تنه ووژل شول او د طالبانو یو تن ټپي شو د طالبانو په وینا دوی د دې عملیاتو پر مهال درې کلاشینکوفونه پنځه تومانچې یو دوربین او پنځلس موبایلونه ترلاسه کړي دي د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی نن د دوهمې ورځې په مخه په ایران کې چارواکي وهڅول چې د موندل شویو یورانیمو په برخه کې همکاري وکړي د ایران ارنا آژانس خبر ورکړ چې ګروسی د ایران د اټومي انرژي د سازمان له مشر محمد اسلامي سره نن بیا خبرې وکړي ګروسی په داس وخت کې ایران ته سفر کړی دی چې رویټرز آژانس د ایران فوردو اټومي مرکز ته نشتې د درې اتیا اشاریه اووه فیصده غني شوي یورانیمو د موندلو خبر ورکړی دی د هغه اندازه یورانیم دي چې د اټومي وسلې جوړېدو ته ډېر نشتې دي د اروپای ټولنې یو جت پوری چارواکي پر نوویل دا موږ ته سره کرشه ده که چېرته چین روسیې ته وسلې ورکړي او خبرداری ورکړ چې په ځواب کې به اروپایي ټولنه پر چین بندیزونه ولګوي تر دې یوه ورځ مخکې د جرمني صدراعظم اولاف شولتس پیکنګ ته خبرداری ورکړی و چې ماسکو ته د اوکراین د جګړې لپاره وسلې ورنه کړي شولتس د جرمني پارلمان ته د خبرو پر مهال پر چین غږ کړی و چې تیری کوونکي روسیې ته وسلې مه ورکوه چین ویلی دی چې روسیې ته د وسلو د ورکولو نیت نه لري د شپږ اشاریه نه ریختر په کچه سلسلې نن د نیوزیلند کرامادیتیک ټاپوګان ولرسول د دې سلسلې مرکز 1250 کیلومتر شوور و د امریکا د متحده ایالاتونو د تسونامي د خبرتیا سیستم ویلی دی چې تر دې سلسلې وروسته د تسونامي خطر نه دی رامنځته شوی دا خبرونه
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم نن د ځنګلونو په اهمیت خبرې کوو د ځنګلونو په اړه ویل کیږي په هر هغه ځای کې چې د کال په تودو میاشتو کې د تودوخې درجه د سانتي ګراد تر لسو پورې رسیدای شي او د کال 200 میلی متر ورخت پکې کیږي ځنګلونه وده کولای شي په 2021 میلادي کال کې چې د ورتیرو کلونو په پرتله په افغانستان کې لږ ور شوې وو کالنۍ اوسط 212.9 میلی متر وو شایي په افغانستان که داسې هیڅ ځای نیوي چې په دوبی یا اوړي د تودوخې درجه د سانتي ګراد مثبت لسو ته ونه رسیږي نو په دې حساب ویلی شو چې د افغانستان کابو ټولې سیمې د ځنګلونو لپاره مساعد دي ځنګلونه یوازې زموږ د نړۍ له ښکلا سره مرسته نه کوي بلکې د هوا له پاکولو او د اکسیجن له تولیدولو سره مرسته کوي او د ایکوسیستم لپاره خورا ضروري دي خو له بده مرغه په نړۍ کې ځنګلونه په بیرحمانه ډول وهل کیږي د ځنګلونو په اړه د نړیوال اټلاس پر اساس د مځکې په سلو کې تقریبا 1.5% خاوره یعنی 40 میلیونه او 600 زره کیلومتر مربع په بل حساب باندې 4 میلیارد هکتار په ځنګلونو پوښلې ده تر ټولو ډیر ځنګلونه په روسیې کې دي خو له دې سره سره چې د روسیې د خاوري یو لویه برخه په آسیا کې ده او آسیا چې د مساحت له پلوه تر ټولو لوی وچو ستره ده د نورو لوی وچو په پرتله ځنګلونه پکې کم دي او افغانستان بیا په دې منځ کې ډیر لږ ځنګلونه لري د افغانستان د خاوري په سلو کې دوه د پاکستان په سلو کې 15، د ترکمنستان په سلو کې 9، د تاجکستان په سلو کې 3، د ازبکستان په سلو کې 8، او د ایران په سلو کې 2 خاوره په ځنګلونو پوښلې ده. د افغانستان ډېر ځنګلونه په جنوب لویدیز او شمال لویدیز کې دي. د افغانستان ځنګلونه په وروستیو څو لسیزو کې ډېر له منځه تللي او لا هم دا بهیر دوام لري، خو اوس چې پسرلی په را رسېدو دی، د نیالګیو د ایښودو وخت راغلی، غواړو چې له خپلو درنو میلمنو سره د ځنګلونو په اړه خبرې وکړو. زموږ میلمانه دي خانزاد ګل ځاځی چې د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي د ځنګلونو او طبیعي سرچینو د څانګې استاد دی، همداراز پوهنمل ډاکټر مجیب الرحمن احمدزی. شاغلی احمدزی د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي د طبیعي سرچینو د مدیریت د ډیپارټمنټ استاد دی. دوی د ځنګلونو او ایکوسیستم په مدیریت کې تخصص لري. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لمړی استاد ځاځی، په دې به خبرې وکړو چې اوس په افغانستان کې د ځنګلونو وضعیت څنګه دی؟ آیا د پخوا په شان بې دریغه وهل کیږي؟
سلامونه مې کې هیله سرون سه تاسو ته تاسو ملمنو او درنو بدونکو ته وړاندې کوم په دې هیله چې روغ او جوړ وای. نو رزو اصل دغه د ځنګلو په اړه چې دا د پخوا په څیر تیر حکومت ته په کتو دغه موده کې چې وو ځنګلونه ډېر په سارې ډول سره کته کېدل، په غیر فني ډول سره کته کېدل. اوس چې زموږ کوم معلومات دي، اوس وخت کې یو څه کنټرول دي. مخکې د قومي سطحې سره ځینو سیمو کې په کومې سیمو پورې چې زه تړاو لرم، هغلته په قومي سطحه هم ځنګلونه منع شوي دي، البته په ټولو ځایو کې نه. په ځینو ځایو کې قومي تړونونه شته، قومي تاړې دي، هغه خپل محلي سیستم برابر دی، اربکي دي او ناغې شته دي، خو بد مرغه چې په ټولو سیمو کې دا شینه دي، په بیلابیل ولسوالیو کې دا شینه دي، ځنګلو کته کېږي بېرحمانه ډول سره او په غیر فني ډول سره کته کېږي. اوس مهال دغه د امارت اسلامي پر اتاق سره چې کوم دی، دلته دوی شنې کتې په نوم هغه لري، سرتیري لري، کسانې ګمارلې دي په هر ولسوالۍ کې مدیریت دی.
استاد، لیکن د دغه قطو په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېر شمېر محدود دی او دا ټول سیمو ته رسیدګي نشي کولی.
بله بله، شمېر محدود دی، اما دلته ډېر چې دی مهم چې دی جدیت دی. که پخوا ته پام وکړو هلته که امکانات وو جدیت نه و. دلته اوس چې زه پخپله دلته ګردیز کې میشتیم، د ژمي د ناروغو مثلا د تودوخې لپاره مو لرګي رانیول، حتی د لرګیو په ټولونو کې شنه لرګي نه پیدا کېدل. خبر ورکړل شوی و چې که په هر د لرګیو په ټول کې شین لرګی پیدا شو، بیا هغه جریمه کېږي. یا څوک چې کته کوي هغوی ته جریمه شته، حتی تر نغدي جریمه او همدا شی یو څه بندیخانه. خو د ترتیب سره چې اوس وخت کې خط جدیت چې وي مخنیوی کېږي. اوس وګورئ تاسو معلومات وکړئ، د لرګیو په ټولونو کې اوس شین لرګی نه پیدا کېږي. شمیر کم ده، دا منو چې شمیر کم ده، خو دلته جدیت مهم ده. جدیت شته ده،
ډېره زیاته مننه. سلامت اوسئ استاد ځاځی. استاد احمدزی، مخکې ما اشاره وکړه چې ځنګلونه د ایکوسیستم لپاره ډېر مهم دي. شاید د ډېرو خلکو لپاره دا سوال ډېر واضح نه وي، که تاسو په دې اړه یو څه وضاحت ورکړئ.
سلامونه اونیکې هلې، وخت خیر سرون صاحب تاسو ته او د برنامه ښاغلی میلمه قدرمن استاد ته
سلامت
ټولو اوریدونکو ته. ځنګلونه د ایکوسیستم په مختلفو برخو کې مختلفې وظیفې یا چارې ترسره کوي. تر ټولو مهمه چاره دا ده چې موږ ایکوسیستمونه په مختلفو برخو ویشو، چې یو د ځنګلي ایکوسیستم ده، بل د وچې ایکوسیستم ده، د اوبو ایکوسیستم ده. په دې ټولو کې هر یو ځان ځانته خاص ځانګړی ځای لري او خپل ارزښت لري. د خپل ارزښت پښتون کې خاص وظایف طبیعت ته وړاندې کوي. د بیلګې په ډول سره د اوبو ځنګلونه هغه هغو ژوندیو ژوو ته یا هغو ژوندیو حیواناتو ته چې په اوبو کې ژوند کوي د ژوند زمینه برابروي، زنګلونه په اندغه اساس کولای شي چې په طبیعت کې دی اوبو دا نظم تنظیم کړي. هغه په دې معنا کله چې په وساحه کې زنګلونه نوي ورښتونه کیږي، زنګلونه د ورښتونو مخنیوی کوي او د ځمکې لاندې اوبو ریچارج کوي یا د ځمکې لاندې اوبو تغذیه کوي. نو دلته د سیلابونو کچه راکمیږي، د خاورې وړل یا سویل ایروژن هم مخنیوی کیږي. تر ټولو عمده وظیفه د ځنګلونو په ایکوسیستم کې همدا ده. د ځنګلونو ایکوسیستم بله وظیفه دا ده چې طبیعت ته ښکلا وربښي، هوا پاکوي، کاربن ډای اکساید جذبوي او فضا ته اکسیجن د تصفیې په ډول سره وړاندې کوي. د ایکوسیستمونو وظیفه دا ده چې ځنګلي ایکوسیستمونه په دنیا کې زخت زیات مخ په اورګیدادي یا مخ په کمیدادي، چې متاسفانه باید وایي په افغانستان کې هم په تیرو څلور لسیزو کې ځنګلي ایکوسیستمونه په ډېرې بېرحمۍ سره لمنځه تللي دي او لا هم لمنځه ځي. د دې لپاره باید جدي اقدامات ترسره شي. د جمهوریت په اخرو کې هم یو څه په جدیت کار ورته وشو. د کلیو په ساته باندې قومي تړونونه ورته جوړ شول. په پکتیا، خوست، پکتیکا، کونړ، نورستان، لغمان او په بعضې هغو نورو ساحو کې چې موږ طبیعي ځنګلونه لرو، په دې ځایونو کې قومي تړونونه رامابینده شول یا د کلیو په ساته باندې انکشافي شوراګانې چې د وزارت احیا او انکشاف دیهات لخوا نه پخوا د ملي پیوستون پروګرام او بیا د میثاق شهروندي لپاره جوړې شوې وې، د همغو کمیټونو په ګټې اخیستنې سره وکولی شول چې د ځنګلونو د قطع مخنیوی وکړي او د طبیعت ته دا خارق العاده ښکلا لا زیاته اوربو بشي. د همدغه لپاره موږ ویلی شو چې د ځنګلونو ایکوسیستمونه په طبیعت کې خورا زیاتې وظیفې لري. مهمه دا دی چې د هوا د ککړتیا مخنیوی کوي، کاربن ډای اکساید جذبوي او اکسیجن تصفیه کوي، او بله مهمه وظیفه یې دا ده چې د ځمکې لاندې اوبو ډېرې تغذیه کوي. ساینسپوهانو تجارب کړي دي، وایي هغه ساحه کې چې یو هکتار کچیر ته یو هکتار ځنګل په نظر کې ونیسو، یو هکتار همداسې خالي دښته یا صحرا په نظر کې ونیسو، نو چیرته چې باران کیږي په ځنګلي ساحه کې د ځمکې لاندې اوبو له 1500 تر 2500 متره مکعب پورې زیاتې ذخیره کېدلی شي. نظر هغه ساحې ته چې هلته ځنګلونه یا شین پوښښ شتون نه لري. دا د ځنګلونو د ایکوسیستم خاصې ځانګړتیاوې دي چې باید په نظر کې یا په پام کې ونیول شي. اوس مهال لکه څنګه چې قدرمن استاد زاجی صاحب یادونه وکړه، د شنې قطعې په نوم کندکونه یا قطعې رامابینته شوي دي چې د ځنګلونو نه ساتنه کوي. دا بسانه دي، باید په دې اړه جدي اقدام وشي تر څو دا کمیټې یا دا کندکونه زیات شي، تر څو سلسله نه د ځنګلونو قطعنه مخنیوی وشي. نو بیا به موږ کولای شو چې وایو په افغانستان کې مختلف روایت دي یا مختلفه تحقیقات شوي دي. که د ایفیو راپورونه په نظر کې ونیسو یا د افغانستان د اوبو لګونې او وزارت راپورونه په نظر کې ونیسو او یا هم د یو ایس جی ایس د امریکا د متحده ایالاتونو د جی ایس د سټلایټ راپورونه په نظر کې ونیسو، دلته درې مختلف ارقام موږ ته په لاس راکړي.
بله،
یو ایس جی ایس وایي په افغانستان کې 1.2% ځنګلونه پاتې دي، 1.3% ځنګلونه قطع شوي دي په تیرو څلور لسیزو کې. د افغانستان ټوله جغرافیا 3% طبیعي ځنګلونه باندې پوښل شوې وه، چې دا د 1450 کال ارقام دي چې هلته هغه پر حقایق ولاړو. د وزارت زراعت ارقام دا ښیي، کوم تحقیقات چې خپله د وزارت زراعت کارمندانو متخصصینو کړي دي، دوی بیا وایي چې نه، 2.2% طبیعي ځنګلونه لا هم په افغانستان کې شتون لري. او د اف ای او ارقام بیا وایي چې 2% طبیعي ځنګلونه لا هم په افغانستان کې شتون لري او 1% قطع شوي دي. بلکې کوم تحقیقات چې ما خپل په دې برخه کې کړی دي، د موږ تقریبا 1.4% ځنګلونه قطع شوي دي او 1.6% ځنګلونه لا هم د افغانستان په جغرافیه کې شتون لري. دا ډیر خورا زیارمن کار ته ضرورت لري تر څو موږ وکولای شو چې بیرته د افغانستان هغه 3% طبیعي ځنګلونه رامابین تکو. دلته باندې ځنګلونو د کرهڼې په برخه کې ټول د افغانستان ټول وګړي باید لاسونه رابډ وهي تر څو وکولای شو بیرته د افغانستان لپاره هغه 3% طبیعي فضا د یو ستراتیژیک پلان له مخې نه رامابین تکو.
بله،
ډیره مننه سلامت اوسې استاد. ځین خلک وایي چې فلانه شی برکت لري، فلانه شی بے برکت دی. همدا ځنګلونه دي چې برکت دی. چېرته چې ځنګل وي، تاسې اشاره وکړه چې هلته اوبه زیاتې زیرمه کیږي، رطوبت ډیر وي، بارانونه هم هلته ډیر کیږي، د سیلونو مخه هم نیول کیږي. نو خلاصه برکت دی، خو خلک دا کلمه نه ورته کاروي. استاد ځاځی، د ځنګلونو د ښودلو لپاره څومره کار او پانګې ته اړتیا ده؟ څومره ځنګلونه شاید دا سوال پیدا شي، خو په مجموع کې هغه حتی چې موږ غواړو چې ځان ورسو، چې استاد ورته اشاره وکړه، یعنی د 1450 کال حتی چې 3% وو.
استاد مخکې خپله ته اشاره وکړه چې د جمهوریت په اخیرو کې په جدیت سره کار وشو. رښتیا هم ځینې پروژې او محلي شوراګانو ته تخمونه د چارمغزو، د ځنغوزیو، تا د نورو ځنګلي ونو توضیح شول. خو اصل مسله دا ده چې ځنګلونه د زراعت د نورو د څانګو لکه اګرونومي یا هارټیکلچر په شان د 30 کلنو، 2 کلنو پروژو یا 15 کلنو پروژو نه هیڅ تمه توقع نشي کېدای. هغلته چې کوم پروژې وي، هماغه محلي خلکو چې هغه غیر فني کسان وو، هغه شوراګانې جوړې شوې په کلو کې، هغوی کوریې جوړې کړې. هغه کوریې غیر مسلکي ډول سره وې، بودیجه مصرف شوه او توکېدنه یا جرمنیشن نه چیز وو که یوه شو هېڅ ساتنه ونه شوه. کوم هدف دپاره چې دغه شوراګانې جوړې وي، دغه کوریې جوړې وي، ما خپله کتلې دي، هېڅ ساحې نه ډېرو کامو نه که انتقال شوي وي. اصل ځای ته چې هغه ځنګل ده چې کومې هدف پوره کړل شوي وو، نه دی انتقال شوي. کوریا جوړ یوه پروژه وه، تطبیق شوه، اما د ځنګل د پاره چې یا 3% ته رسوو یا 2% ته رسوو، دې د پاره اوږدمهاله پروژو ته ضرورت ده. هغه داسې حد نه شو ټاکی چې ووایو چې 10 کلنه وي، 10 کلنه وي. ځنګل د پاره منظم پلان، منظم مدیریت پکار ده، منظمه پروژه، طویل مدته پروژه. هغه په محدودوي نه شو چې لاسو کولو شلو
خو خیر هغه سیستم او هغه نظام پات نه شو. نو دا ګلال هغه وخت کېدای شي چې هغه پات وي. د سیم ویل کېدل چې د حواله لاري دی، البته کول لاري هم دی، ونو دی شوډو څه پروګرام شته، نه پېژم چې عملی شو کنه، یعنی تخمه
بل محلی شوراګانو لخوا تخمونه ویلسل شي او په کلو په ولسوالیو کې کوریې جوړې شوې وي. نتیجه مثبته نه ده، ځکه نهال چې کله نهال کری درې کله د پاره خو اول په بستر کې وي، بیا چې کله صحیح تزی هغې نه مراقبات په کار ده، هغه ساتنه په کار ده تر څو نهال په ځان متکی شي. نو د دې پاره موقتی دایمي کوریې مهمې دي، چې موقتی کوریې په کوم ځای کې جوړ شي، دایمي کوریې په کوم ځای کې جوړ شي. هغه هلته یو دوامدار مدیریت په کار ده، یو اوږدمهاله پروژه. پر ځان تاسو به آګاهی یاست چې په ځاځیو کې د منډایر په نوم غار ده، هغه هلته ځان ته د ځنګلاتو یو ریاست و. جرمنیانو هغه هلته کار کوو، هغه هلته ډېرې پروژې وي، هغه هلته رقم ماشینري موجوده وه. اوس هم که موږ وغواړو چې ځنګل رښتیا هم د دې 50% لوړ شي، احیا وشي یا احداث وشي، نو د دې لپاره هغه سیمې چې ځنګل زوري دي باید هلته یو منظم پلان لمخې مدیریت وي، هغه هلته کاري سټاف وي، پنی کسان وي، هغې ته بودیجه وي، پرسونل وي، نو همدا شی دقت مخنیوی وي. بیا موږ کوای شو چې
نو آیا اوس هماغه شرایط برابر دي؟ همدغه شرایط تاسو قطعه جوړه شوې ده، په یوې قطعې په جوړولو باندې همدغه شرایط برابر دي؟ همدغه هدف ته ممکنه ده چې افغانستان ورسیږي؟
نه نه، قطعه دا خو دا صدا چې د کوم موجود دي اله د دې قطع مخنیوي به وشي، هغه سل په سلو کې نه، ټول مخنیوي د قطع نشي کوي. دا کې ته د دې پوره نه دي جوړې شوې چې د کوم مسلکی فني کسان وي چې د ساده په لحاظ ځنګل اضافه کیا، احداث وکي یا احیا وکي. دا په کاپ د ځنګل د کټ کولو مخنیوي دی پوره دي. دا هیڅ بسنه نه کوي، شاید چې په غټه کې سدي سره کنټرول هم نه کړی شي، خو د کټ مخنیوي کې به یو څه اندازه رول ولري. اما د ځنګل د فورا چې ځنګل کوری وکړو احداث وکړه هغه ساحه چې د ځنګل لپاره جوړې دي هلته احداث وکړ د هغه ساحه چې ځنګل زور دي خو یا تخریب شوی دی یا اور لامل یا بل کوم طبیعي آفات لامل هلته احیا ضرور ده هلته باید احیا وشي د دې لپاره منظم پلان پکار ده یو لویه پروژه اوږدمهاله پروژه پکار دی.
بله ډیره زیاته مننه استاد. ځینو اوریدونکو پیغامونه لیکلي دي، مثلا ګلاب جان وای موږ اصلا له دوی نه پوښتنه دا کړې ده چې پسرلی دی، پرانیستو کیدو دی، آیا تاسو سشکال د خپل سیمې په زرغونولو او سمسورتیا کې برخه اخلي؟ ځینو اوریدونکو پیغامونه راته پریښي دي، مثلا عمران نیازی لیکلی وای څنګه کولای شو ځنګلونو د وهلو مخنیوي وکړو؟ د قومي تړون پر اساس بیا هم وهل کیږي، د نیالګیو په کینولو کې ولس زیات رول لري که حکومت؟ د دوی پښتنه ده چې وسته به تاسو استادان ځواب ورکړي. بل اوریدونکو نصیر صافی لیکي وای هو، یو نیالګی مو د ځان بل مو د جانان لپاره کینو، تاسو هم کوشش وکړئ چې په دې کاروان کې پاتې نشي. یو بل اوریدونکو ګلاب جان لیکلی دی وای هو، د نیالګیو کښنولو کې به ګډون کوو ځکه چې دا مې خپل وطن خپل خاوره ده، خو بیا هم د تیرو کلونو په شان به خوند ونه کړي چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ لاندې کښنول کېدل او ډلې ډلې افغان ځوانان به په خوښیو راوتل. او اوس فکر نه کوم چې ډېر ځوانان د نیالګیو کښنولو ته راوسي. په هنمل صاحب احمد زای دغه اول اوریدونکي پوښتنه درلوده وای څنګه کولای شو چې د ځنګلونو د وهلو مخنیوي وکړو؟ البته په دې اړه مخکې خبرې وشوه چې قطعي په کار دی او دولت باید په دې برخه کې اقدام وکړي. قومي تړونونه څومره رول لري په دې کې تاسو یو څه خبري وکي؟ او بل دا چې دی ولس رول څه دی، ولس څه کولای شي؟
مننه قدرمن سران صاحب د ورور د پښتنې د جواب برخه کې بزدا شي وایم. یوازې دولتونه مسؤل نه دي د ټولو هغو طبي منابعو په برخه کې چې هغه په مشخصه جغرافیه کې یا په یو ملک شتون لري. د هغو د ساتنې او د حفاظت لپاره دا یوازې دولتونو دنده یا وظیفه نه ده، بلکې د هر وګړي چې د همغه خاورې د همغه جغرافیا د تابعیت لري د هغه وظیفه یا دنده ده چې باید د خپلو طبیعي منابعو نه ساتنه وکړي، په خاص ډول سره هغه طبیعي منابع چې هغه د موږ په ورځني ژوند کې خپل خاص رول لوبولی شي. د بېلګې په ډول سره همدا ځنګلونه دي یا اوبه دي، په دغو دواړو باندې باید ډېر زیات تمرکز وشي د دې لپاره چې قومي تړونونه را باندې تشي. مخکې له دې نه چې قومي تړون را باندې کو، موږ باید د عامه پوهاوي کچه په ټول هیواد کې د طبیعي منابعو په خاص ډول سره کومې شنې طبیعي منابع یا زیرمې چې موږ نورو چې هغه ځنګلونه دي یا هم څړ ځایونه دي، د دې لپاره باید عامه پوهاوی شي، د خلکو د عامه پوهاوي کچه باید لوړه شي تر څو خلک په ډېر شوق او ذوق او علاقمندۍ سره د ځنګلونو له قطع نه مخنیوی وکړي او د ځنګلونو او بیا احیا کولو کې یا په احداث کې خپل پوره ورنډه واخلي. نه یوازې دا چې احداث سبب انت شي احیا را ممید شي، بلکې د دغو ځنګلونو پر راتلون کې کې له ساتنې نه دوی پوره توجه کې ساتنې ته پوره توجه کې. موږ دا ځنګلونه په هغو ساحو کې کرو یا کې نو کرکیلې په اوساو کې چې الته په طبي ډول سره دا ځنګلونه دا
استاد تاسو چې د خلکو په هواي لازم ده، فکر نه کوي چې خلک په هیشي دوی نه پېږي چې دا دوړي ګرد او غبار او وچکالي دا ټول دی لکه بل دي چې ځنګلونه وهل دي؟ دوی فکر نه کوي چې په اهمیت پوهیږي او شاید هم دا چې وهی نور منابع نه لري، یعنی د سوانګ لپاره چې نه لري نو مجبوریږي چې دا وهی، یا د لنډ ګټه لپاره غواړي چې ځنګلونه وهی او د لنډ وخت لپاره ګټه ترلاسه کړي، خو د اوږد مهال لپاره کې وطن ته تاوان رسیږي، کې ولایت ته تاوان رسیږي، کې خپل کلی ته تاوان رسیږي، دغه پروا نه کوي.
زما هدف لامه په عین سروان صاحب باندې چې یوازې موږ دوی ته د ځنګلونو یو ارزښت بیان کو چې هغه د هوا د ککړتیا مخنیوي دی، یا همغه ساحه تر شنه ساحه نوم ورکول، یا طبیعت ته خلا وربخل چې خلک به میلو ته جری ته، بلکې د ځنګلونو په سلګونه په طبیعي ډول سره فائدې دي چې باید هغه خلکو ته پامه پوهوي کې او په هول شي تر څو خلک د راتلونکي نسلونو لپاره ځنګلونه وساتي، نه یوازې دا چې دوی خپل لنډمهاله ګټې په پام کې ونیسي. یعنې نن یو هکتار ځمکه قطع کوي، ځنګل قطع کوي، ممکن شپږ خرواله یا پنځه خرواله لرګي لاس راوړي، هغه ممکن 50000 افغانۍ شي، بلکې دوی د راتلونکي دوه درې نسلونو ژوند له تباهۍ سره مخ کیږي. موږ د خلکو ته ویلی شو په خپل عامه پوهاوي کې چې د ځنګلونو شتون په یوه ساحه کې د طبیعي پیښو نه مخنیوی کوي. د بیلګې په ډول سره د ځمکې ښویېدنه، دا ځنګلونه کولی شي چې د ځمکې ښویېدنې مخنیوی وکړي. د سیلابونو راوتل ځنګلونه په ډېر ښه ډول سره په طبیعي ډول سره کولی شي چې د باران اوبو مدیریت کړي او د ځمکې لاندنۍ طبقو ته هغه راهنمایي کړي، یعنی د ځمکې لاندنۍ طبقې اوبو ریچارج کولی یا تغذیه کولی شي. دغه مهمه برخه دي چې د عامه پوهاوي په برخه کې باید خلکو ته وویل شي. نه یوازې دا چې خلک په دې باندې پوهیږي چې ځنګل شتون لري، د هوا ککړتیا مخنیوي کوي، د خاورې له ښویېدنې مخنیوي کوي، د خاورې له پرتش نه مخنیوي کوي، طبیعت ته ښکلا وربخي، بلکې د خلکو لپاره د بدیل لارې چارې باید په کار واچول شي. لکه تاسو د تون د سون د توکو لپاره خلک ځنګلونه قطع کوي. د جمهوریت په اخر کې یو پروژه چې ما خپل په وخت کار سره وکړ، یو پروژه و دی کمیونټي بیس فورست مینجمنت، یا د ټولنې پر واسطه د ځنګلونو ساتنه او حفاظت کول. د ټولنو وګړو ته د کرنې او بولګول او مالداري وزارت لخوا د رائټس ان ریسپانسیبلټي، یا د مسؤلیت او د حق تر نامه لاندې یو شعار ولیکل شو او په پالیسیو کې شامل شو، ترڅو د ټولنو وګړو ته او ټولنې چې په ځنګلي ساحو کې ژوند کوي هغوی ته موږ هم مسؤلیتونه ورکوو او هم به دوی ته موږ حقوق ورکوو. حقوق په دې معنی نه دي چې دولت د دې توانایي ولري چې هر وګړي د ټولنې یا جامعې ته دوی نقدي معاش ورکړي. حقوق دا دي چې مثلا د موږ په جنوبي سیمه کې چې کوم طبیعي ځنګلونه موږ لرو، دلته ډېر ځنګلونه خارق العاده مثمر ځنګلونه دي. که چیرې موږ خلکو ته دا وپوهو چې تاسو له خپلو ځنګلونو ساتنه وکړئ، د جلغوزي ځنګلونه دي، چهارمغز دي، یا هم نور داسې مفیده طبي بوټي دي چې هغه په دې ځنګلونو کې شتون لري، د هغو ارزښت څو چنده لوړ ده نسبت دې چې هغه ځنګلونه په یوه حقیقت شي. خلکو ته باید په دغه ډول سره موږ وپوهو په عامه پوهاوي کمپاینونو کې چې تاسو که چیرته یوه ونه وهئ هغه 2 کیلو جلغوزي کوي، نو تاسو ته تقریبا د نیم هکتار ځمکې د لرګیو ارزښت یا قیمت تاسو هغه وړاندې کولی شي. دا د عامه پوهاوي کار دی چې وشي. ممکن په ټولو لرې پرتو سیمو کې خلک د ځنګلونو په ټولو ارزښتونو باندې پوه نه شي، یوازې په همدغه یو ارزښت باندې پوهیږي چې د طبیعت ښکلا له مابین ځي ځنګل قطع کیږي، بلکې د نورو پیښو سره نه یا مخامخ شوي نه دي، یا هم هلته درانه سیلابونه رامنځته شوي نه دي، یا هم په غطاره کې د ځمکې ښویېدنه نه رامنځته شوي. چې موږ ورته ژوندي مثالونه د افغانستان له جغرافیه نه د نړۍ نورو مختلفو برخو نه
استاد امداد جلغوزو قیمت چې لوړ شو، صادرات یې پیل شول، شاید ډېرو خلکو هغه خلک چې جلغوزي په سیمه کې دي په اهمیت پوه شوي بي او اوس به نه وهي ځکه چې ګټه یې ورسره وتړل شوه.
که چیرته موږ راسو د پکتیکا ته، خوست او پکتیا ته، هغه ته هو چې طبیعي ځنګلونه د جلغوزي شتون لري یا هم د چهارمغز شتون لري، هلته خپله د ټولن وګړو داسې قومي تړونه رامنځته کړي دي چې یو خو به د ځنګل له قطع نه مخنیوی کوي، بلکې په همغه ساحه کې به دوی خپله قوریجات ځنګلي قوریجات رامنځته کوي، او هر کال به دوی په خپله خوښه په خپل طبیعت د خپل جب په مصارفو باندې دوی چې ځنګلونه کری، یعنی احداث تمامیت کی احیای مجدد را ممیت کی چې دغه دغه بایس کی چې موږ دوباره کولی سو خپل ځنګلي ساحه پراخ کو وسیع کو ترڅو کړه چې خپل ټارګټ هدف ته ځان ورسو. نو دلته اگر دولت پالیسی ته کوم ګو په حقیقت کې موږ حق ورکړی دا حق معنا ده چې د ځنګلونو چې کوم جلغوزي دوی راټولي در افغانستان د هر وګړي حق ده، ولو کاغه په هرات کې، ولو که په قندهار کې، که په لوګر کې، که په کابل کې، که په بدخشان کې، لواخان راوخله تر قندهار، قندهار راوخله بیا تر نیمروز، هر وګړی د دغه جغرافي د افغانستان په هر طبيعي منبع کې حق لري.
bale
ټول هغه خلک حالت دي ډیر متضرر کیږي د ځنګلونو په قطع باندې، نو بیرته دغه دولت والیشان حق ورکړي چې ځنګلونو جلغوزي تاسو وخت نه خرچ کی،
bale
او بیا احیاء مجدد یا په احداث بیا تاسو
برخه واخلی. ډیره مننه. بله ډیره زیاته مننه استاد احمد زی.
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی، د ویشه به غفلت مو د ماشوم راتلونکو له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزڼ ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
یو اوریدونکی لرو، وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ آزادي راډیو
په خیر وروره شی جوړ یې
سلامت دی یاست. مهرباني کوئ له کوم ځای
وروره خبره کوو؟ له کوټه څخه هدایت لایم.
هدایت الله صاحب مهرباني.
وروره زه خو ډېره ښایسته موضوع ټاکلې ده، دا د افغانستان د ځنګلونو د حفاظت او د ساتنې پر برابر. د افغانستان ځنګلونه که په تیر کې موږ وګورو ډېر تباه او برباد سلو، خو اوس له دې نه حاکم نظام او له دې څخه هم دا غوښتنه ده چې که په کوم کاچاک لار باندې مثلا لرګي کلولو، مثلا ونې پرې کېدلې، دا یو لکه دا کوم ورور سوس خبره وکړه جلغوزي د دغه حفاظت او ساتنه باید وسی په خلکه وسی. اوس تقریبا د لی په کوټه کې موږ یو کیلو جلغوزی په 2000-5000 کالداري باندې اخو، په خو وخت کې تقریبا په 2000-2500-3000 غټ قیمت ولو. نو دا په دغه وخت په دغه وجه باندې د قصوی د سهالت د کاچات مخه ونیول سي او په شه قانوني ته لار باندې مصرف سي د افغانستان دابم د افغانستان لپاره یو ګټه دی.
بله صاحب، ډیره مننه. سلامت اوسې. بل اوریدونکی هم لرو، تاسې ځان راو پیژنې آزادي راډیو.
که د موضوع په لور باندې چیرې راشو، ډیره ښایسته موضوع مې انتخاب کړې په دا اوس تازه نوي کال کې دا غالي ډیر ځایونه مالې دي د اسمي نلګې شو کې. نو دا ډیره ښه خبره باید نور هم چیرې شول سي. زه خپل پیل تیره ورځ د امان ولسوالۍ ته بلانم، کندهار ته ولایت د امان ولسوالۍ ته.
بله،
دا د زړې درخت دا غزړې درخت یې شویل چې هغه کوم میوه د غم نه لري د سمر درخت یې هغه ښه ما پښتنه دا ولې کاري ولوم ته و نه ویل لري چې ښه زاس نه لګي دغه دغه د مست ګټه ورسېږي. نو دا سجر ځای نه عوام خلک او پټي چارواکي ملدل دي چې دغه یو ست دا چیر جنرال په دغه وخت او ورځ کې هغه سره ځای
مننه. سلامت اوسې. بس خدای دې وس درکړي او همت درکړي چې ټول وطن سمسور کړي، ونې پکې کښېږدي. بل اوریدونکی لرو، تاسې هم ځان راوپیژنې آزادي راډیو.
د کونړ نه په تماس کې
ښه صاحب، له تاسې که یوه پوښتنه وکړم چې له کونړه خبرې کوي او کونړ هغه ولایت دی چې ډېر ځنګلونه لري، څنګه اوس هم ونې وهل کېږي د ځنګلونو؟
نا اوس خو الحمدلله مخنیوی شوی دی د ځنګلاتو، داسې مختلف پولیسي پریکړې هم شوي دي، هم د دولت د خوانه بندیز لګېدلی دی. اوس هماغه شانې ونې نه پرې کول کېږي او نه وهل کېږي، هغه مخنیوی شوی انشاءالله.
ښه، یو بله پوښتنه، آیا هغه ځایونو کې چې ونې وهل شوي دي هلته نورې ونې کېنول شوي دي او که نه؟ څوک خلک په دې برخه کې مرسته کوي، په خپله خلک اشار کوي، برخه اخلي؟
لوکوی ته کونړ ولسونه بدون د کوم شکه مرسته کوي او د خپل سیمې د خپل لپاره نوی نیالګیم نالوي او بیرته بوټي لګیدل ان شاء الله تعالی.
بله صاحب، بس خدای دې وکړي چې همدا سیوی چې وایست. کومه پوښتنه کلرې؟ مهرباني وکړي زموږ له درنو ملوانو څخه.
الله دې خیر درکړي. زه به دا یو خبره وکم، عام د وطنوالو نه مې دا خواهش او غوښتنه ده چې یو نه لګی د ځان د پاره، یو د وطن د خپل د پاره کینه وی. هر سړی په دې بار کې منداغه وکي خو کو خپل وسطوانه پوری چر څومره کېږي، دا مې د وطنوال نه په خاص ډول غوښتنه ده. نور باقی تا ته او درنو ملمنو ته سلامونه.
سلامت اوسې، ډېر زیاته مننه. کور ودان قدرمنو اوریدونکو، تحصیل آزادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د ځنګلونو په اهمیت خبرې کوو. زموږ ملمنه دي د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي د ځنګلونو او طبیعي سرچینو څانګې استاد خانزاد ګل ځاځی او همدارس پوهنمل ډاکټر مجیب الرحمن احمدزی د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي د طبیعي سرچینو د مدیریت د ډیپارټمنټ استاد او پوهنمل احمدزی د ځنګلونو او ایکوسیستم په مدیریت کې تخصص لري. اوریدونکو لرو، ځان راو پیژنې. مهرباني.
سلام سلام، حاجی جمیل ما د ننګرهار نه.
مهرباني کوئ حاجی صاحب.
تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته ملمنو ته سلامونه.
کور دې ودان.
یو پختنه به تاسو دې ملمنو نه ولرو په چاپیریال خو به حتمن اغیزې وي د ځنګلونو چې د هوا په صفاوالي کې په ډېرو برخو کې به مؤثر وي. د دوی نه مې پوښتنه دا ده چې آیا په ولسي کچه د دغې مخنیوی څنګه کېدلی شي؟ دلته د خلکو غربت زیات دی، د ځنګلونو پرې کولو ته خلک مخه کوي په دودیز شکل. منې مثلا لکه د کونړ ځنګلونه تاسې ګورئ په غوڅ اکثریت سره داسې کچه کېږي کټ کېږي، هغه ولسي حل لارې چې څه کولی شو چې د دغې مخه ونیسو. دا یو شتمني ده، د دغې شتمنۍ د مخنیوي په خاطر چې دا په وطن کې پاتې شي او دا د وطن منې هغه اغیزه چې هغه ناوړه اغیزه لري که دا وویل شي د دې څنګه مخنیوی کېدلی شي.
بله، مخکې زموږ اورېدونکي له کونړ څخه ټلیفون کړی و، ما ورته وویل چې اوس وهل کېږي او کنه. دوی ویل نه وهل کېږي، ولس یې مخه نیسي. ستاسو خپل معلومات څه دي؟ ستاسو په ولایت کې ځنګلونه ډېر دي؟
او په ننګرهار کې سپین غر طرف ته مثلا د خوږیاڼیو طرف ته شته دی، خو هغلته مونږ یو ولسي تړون لرو. د ولسي تړون د لارې نه مونږ دغه بند کړي دي. مثلا که څوک دغه ځنګل پرې کوي مونږ اجازه نه ورکوو. بیا مونږ په پچیراګام کې قومي ستونزه داسې یو وه چې په قوم باندې د غر سره تقسیم شلو. مخکې ویل شوی دی د غر ویل شوی دی که نه، دغه ډېره برخه کټ شوې ده. نو دا ستونزه شته دی. خو مثلا مونږ په خپله خوږیاڼو کې دا ولسي تړون لرو. د ولسي تړون د مخې نه دا مونږ بند کړي دي که نه. حکومتونو نه دي ساتلي مونږ، دکه اوس یې په حکومتونو غاړو مونږ د مونږ خپله ولسي ساتلي دي.
ډېر ښه، ډېر ښه، ډېره مننه حاجي صاحب جمیل کورم مدن، مننه. یو تخنیکی همکار وای چې یو بل اوریدونکی مشته منتظر پاته شوی دی، د ده خبرې به واورو. بیا به ورشو درنو میلمنو ته مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم. نبیوله زابلای د زابل اوسیدونکی دا وخت له غزنی نه خبرې کوم. سروان صاحب
مهرباني کوئ. زابلای صاحب
ډېره مننه کوم. سروان صاحب ستاسو موضوع فکر کوم د ځنګلونو وهل دي. دا چې له نیکه مرغه یعنې ځنګلونه د محیط دپاره د چاپېریال دپاره ډېر مثبت رول لوبوي، خو دا کار متاسفانه په ارغنداب ولسوالۍ کې هم همداسې بې رحمه وهل کېږي، همداسې خرڅول کېږي او هغه بوټي سول کېږي. دا کار چې ډېر ترسره کېږي عموما په ډېری سیمو کې د کوچانو لخوا ترسره کېږي هم دا کار کوي. نو له بده مرغه زموږ په ولسوالۍ ارغنداب کې هم نه اسلامي امارت داسې خاص مخه نیولې ده، نه د هماغه محل ځوانانو، نه قومي مشرانو. نو دا کار یو داسې کار د فکر کوم چې باید په کلک مخنیوی وشي او د دغو وهل زبل نه ده پکار، ځکه چې زموږ ستاسو د صحت لپاره او چاپیریال لپاره ډېر مثبت رول لوبوي.
ډېره مننه زابلای صاحب. کور ودان ستاسو منظور د زابل ارغنداب ولسوالۍ ده. کور ودان ور به شو بیرته میلمنو ته. استاد ځاځی، مخکې اوریدونکي وویل چې ننګرهار څخه حاجي صاحب جمیل ویل چې په ولسي کچه څه حل لاره شته. دوی په خپله حل لاره ورته پیدا کړې وه. دی وایي چې په ننګرهار کې نه وهل کېږي او د دې ولس د هڅو نتیجه ده. ځکه دغه خبره هم پسې ور زیاته کړم. اوس چې خلک لویه پکتیا کې د جلغوزو په اقتصادي ګټه وټه پوه شوي دي، آیا نوي نیالګي هم شته د جلغوزو د نورو ونو؟
و دغه اول پښتنې ته چې دغه ننګرهار نه کړی و ځان چې مطلب ولسي یا تړون لرو، دا معمول د دلته هم شته ده او نتیجه یې ورکړې ده. خو یوازې په دغه څوک چې ځنګلزارو سیمو سره اوسي هغوی بله لار هم نه لري. د ځنګلونه باید استفاده وکړي، ځنګلونه چې دلته دوی ته انرژي برابره نه شي، فرضاً د تودوخې دپاره یو بدیل لار نه وي. یوازې په قومي تړونونو هم نه کېږي، مجبور دی چې یې وکړي، هیڅ چاره نه لري. هغلته ځمکې هم کامې دي، د کار ځمکې نه لري، نور کاروبار نه لري، ټول عاید اکثریت یا د مالدارۍ نه ده، زراعت پکې کام ده، یا د ځنګلونو نه ده. همدغه وچ لرګي یا لمده لرګي دغه بازار ته وړاندې کوي. په دې کې دولت هم باید دې برخې ته توجه وکړي، هلته ځینو برخو کې کار وکړي، بدیل لار ورته ولټوي. فرضاً برق ته ګاز ده، یا د ځنګل کې پروژه وي، هلته خلک په کار اخته شي. نو بیا کېدای شي چې دغه لوډ په ځنګله راکم شي. نو دغه د جلغوزیو په اړه یو داسې لنډه تفسیره کوم. دا خو اوس ډېر قیمتي میوه ده، همدغه یو دلیل بدام شي راتلونکي ته به د جلغوزي د ریجنریشن له کمښت سره هم مخ شو. ځکه اوس دا میوه دومره قیمته شوې ده، دومره قیمتي ده، دومره مهمه ده چې حتی د دې په حاصل راټولولو کې دې سره هم پنی برخورد نه کیږي. مکمل ډول راټولیږي، شوخونه غیر پنی کته کیږي، که په دې رقم سره چې دومره قیمتي راټولول کیږي، راتلونکي هغه طبیعي ریجنریشن چې دی هغه زیانمنیږي. کار دا ده چې یو څه اندازه پاتې شي، حتی چې کرلو د نیالګیو ته کینولو پروسه نشته، د کینول شي داسې پروژه نشته، اما حاصل راټولولو کې
استاد یو خبر اضافه کوم چې که پروژو پسې ګرځي فکر کوم چې هغه وخت تیر شو، نور باید خلک په خپل خپل ځان ته کار وکړي، له حکومت هم باید ډېره توقع ونه لري، ځکه چې هغه خپل په اصطلاح ډوپه دی. یعنی که خپل هم دغه خلک چې د جلغوزي ګټې ویني چې څومره ګټه کوي او څومره قیمتي میوه ده، او دوی په خپل نورې ونې کې نشتی، او دا هم په دې شکل سره چې تاسو ورته اشاره کوي، په دې شکل سره میوه ټولوي او څنګه متوي، دا به هم له لاسه ورکړي. نو تاسو وایئ چې د سیمې اوسیدونکو نور عاید هم نه لري، ځمکه هم نه لري، همدغه د ګټې وټې یوازینی منبع ده. نو خلک خو باید په دې پوه شوي وي که څنګه؟
خلک پوه دي، آگاه دي، ځینې مجبوریتونه دي، نشي بل عاید نه لري، همدین استفاده کوي، یا د سوخت دپاره، یا د ساختماني چارو دپاره داسې کوم بل عاید نه لري. نو دې دپاره چې خلک مصروف شي، خلکو ته د کار زمینه باید برابره شي، او د دې بدیل ورته ولټول شي، مطلب دغه کوم سوخت دپاره چې دا سوزول کیږي بدیل لارونه کار وشي. نو د ځنګلو نه خو استفاده، نه داسې فني استفاده، دا کوم مشکل نه ایجادوي. ډېر مشکل چې ایجادوي د کتې دی او په ځنګله کې څاړ ده. د کته کولو نه هم دغه ځنګله کې څاړ یا د مولونو څرول دا څو چنده په څو کراته دا ډېر زیانمن تمامېدلی شي، ځکه اوس کوچیان وګورو موږ په افغانستان کې اتیا فیصده، تقریبا څلور اتیا فیصده څړځایونه لرو. نو د ځنګلو فیصدي خو نه چیزه ده، بیا هم په دې وخت کې په همدغو سیمو کې کوچیانو ته کوچیان باج ورکوي، هغوی دلته خپل مالونه پسونه څروي. نو هغه ریجنریشن چې شوی، نوجستونه چې زرنغونو شوي دي، هغه د دې لپاره یو ښه غذا برابروي. څو ځله کته کولو نه د یو بار څاړ چې دا یا د مالونو څرول دا څو کراته زیانمن تمامېدلی شي. یو دې ته باید توجه وشي چې په ځنګلي ساحو کې څړونه شي، که څه هم مالداري یو اهم اړین بخش د زراعت دی، اما باید دې ته خپل ځایونه شته، د څړځایونه بیخي ډېره دي، زیاته ساحه ده، باید د ځنګلي ساحه کې د څړ مخنیوی وشي او د کتې مخنیوی وشي. او د کرلو ته دغه شعار زه ډېر ملاتړی یم چې یو د ځان دپاره، یو د هېواد دپاره، خو دا د ځنګله دپاره دا بسنه نه کوي.
بله، ډېره زیاته مننه. استاد احمد زی، د افغانستان د خاورې په کومو سیمو کې د ځنګلونو د پراختیا امکان ډېر دی او اسانه دی؟
مننه سروان صاحب، مخکې لږ استاد دې سوال تر اوسه غواړم په مخکېني سوال باندې اوس بحث وکړم، دا چې پروژو نشتون.
بله،
او څنګه کولی شو پروژې رامبین ته کړو تر څو هغو وګړو یا هغو ټولنو ته موږ بدیل لارې چارې پیدا کړو. تر ټولو ښه او ژوندی مثال یې په پکتیا ولایت کې د جلغوزۍ د پروسس فابریکه ده چې رحیم عبدالرحیم ګردیزي له خوا نه جوړه شوې ده. دا یوه ستره لاسته راوړنه ده. خوابه جلغوزي په دوه طرف بوجي کې 14 منه 15 منه شل منه به باردل بیا وتل پاکستان ته، نور ارسای ملکون تل تر پاس کېدل. د هر کار یا د هر پروژې یا د هر زراعتي توکي د پروسس په برخه کې تلور نه ترو مرحلې دي چې په دې هر مرحله کې په لسګونو خلکو لپاره د کار زمينه برابرېدل شي، چې دا کار لله الهام افغانستان کې به ورسته کړونه کې شوې ده. چې جلغوزی پروسس فابریکه جوړه شوې ده، یو پروژه هم دا کېدلی شي چې موږ نوم واخلو چې د جلغوزی پروسس فابریکه افغانستان کې جوړه شوې ده، او د لسګونو خلکو ته د همغو ټولنو خلکو لپاره د کار زمينه برابره کړي، او خصوصي سکتور ته ډیره توجه کول دا نظر نړیوالو کومکونو یا نړیوالو مرستو ته ډیر اغیزمن تمامیدلی شي، ځکه د خلکو توجه دی چې دا پیسې خپله د همدغه وطن دي، باید په جای مصرف شي او باید په خپل وخت او په هغه منبع چې هغه د دې وطن لپاره په آینده کې د آینده نسلونو لپاره په درد خوري باید مصرف شي. یو مسله دا ده. بله مسله دا چې د حاجي صاحب د سوال په جواب کې څنګه کولی سو قومي تړونونه کولی شي چې د ځنګلي ټولنې یا ځنګلي اکوسیستمونه وساتي. الحمدلله اوس په ټول افغانستان کې نه یوازې دا چې موږ د جنوب او ختیځ یا هم شمال ختیځ سیمو کې موږ ځنګلونه لرو، بلکې موږ په غرب کې هم طبیعي ځنګلونه لرو. د پستې ځنګلونه موږ لرو، بادغیس، سمنګان او تخار ولایتونو کې. زموږ تمرکز د دغو وګړو یا د دغو ټولنو نه یوازې باید په پکتیکا، خوست، پکتیا، لوګر، ننګرهار، کونړ، نورستان، لغمان یا بدخشان کې، بلکې د افغانستان په هغو نورو ولایتونو کې چې هلته هم موږ مثمر طبیعي ځنګلونه لرو، په هغو کې هم موږ باید لږ د موضوع عمق ته لاړ شو او په خلکو باندې سرمایه ګذاري وکړو. د سرمایه ګذارۍ هدف او مطلب دا ده چې د خلکو د عامه پوهاوي کچه د ځنګلونو
استاد دا پوښتنه اصلا ما په دې خاطر وکړه، په پیل کې ما په سریزه کې وویل چې د ځنګلونو لپاره دغسې یو اقلیم پکار دی چې د تودوخې درجه یې د کال په څو میاشتو کې تر لسو د سانتي ګرادو پورې ورسیږي، بل دا ده چې د باران یو څه ناڅه ولري، تر د کال 200 ملي متره ورښت پکې وي. د افغانستان په ټولو سیمو کې دغه شرایط شته، نو ولې نه نوي فیصده ځنګلونه یې، نه نوي فیصده که مبالغه کړې وي نو اته نوي فیصده خاوره وچه ده، غرونه ټوله وچ دي، ولې ځنګلونه نه پکې ایښودل کیږي؟ مصرف یې ډېر دی، څه دلیل دی؟
دا کوم ځنګلونه چې موږ درلودل، ما په خپل لومړنۍ خبرې تېرې چې د افغانستان درې په سره جغرافیه د طبیعي ځنګلونو باندې پوښل شوه، هغه سروې د 1950 کلونو چې هغه حقیقي سروې وه او شوې وه، همدومره ځنګلونه موږ درلودل. متاسفانه یا بدبختانه باید ویم چې په تېرو څلور لسیزو کې موږ له دې نه یو غټه فیصدي د ځنګلونو له مابینه لاړه یا قطع شول، او دغه یو څه ناڅه ځنګلونه چې پاتې دي، د دې لپاره باید توجه وشي او باید د ځنګلونو د احیا لپاره توجه وشي. بالکل، د افغانستان ډېری سیمې د ځنګلونو د کرکیل لپاره برابرې دي، ولې د ځنګلونو ساتنه هم د ځان لپاره خاص مدیریت غواړي، د ځان لپاره خاص د حل لارې چارې غواړي چې څنګه کولی شو. په هغو ساحو کې شته ویل چې اته نوي سره د افغانستان خاوره په ځنګلونو باندې پوښل نه لري، بلکې ډېره ده، غرونه ټول خالي دي، ځنګلونه نشته. کې ولې موږ بعض ځنګلي بوټو کې لرو؟ که تاسو شت سالنګ غرونو ته متوجه شوي یاست، د سالنګ غرونو کې موږ بوټي لرو، یا هم که تاسو شت تر خپل کابل کې متوجه شوي یاست، په قرغې کې موږ د ارغوان په نوم یو رقم بوټي لرو چې د دې کې د ځمکې لاندې ډېره دي او د اوبو لپاره ډېر کم ضرورت لري د کال په طول کې. نو دا خلک چې کله ځنګلونه بیت احیا مجدد رامنځته کوي، احداث رامنځته کوي، قوریه له یوې ساحې نه بلې ساحې ته وړي، چې هغه قوریه به هلته توافق یا اډپټیشن نه لري. دغه ټکي ته باید پام وشي. لکه وزارت زراعت یو پروژه تطبیقوله په کابل کې د ګرین بیلټ یا شنه کمربند په نوم د کابل په څلور غرونو کې، چې هغه الحمدلله یو څه ناڅه کامیاب یا بریالی و. په لومړیو کلونو کې ناکامي دا و چې قوریاجات په نورو ولایتونو کې تربیه کېدل، چې هغه د کابل له آب هوا یا اقلیم سره توافق نه درلوده یا اډپټیشن دلته نه درلوده. نو موږ کومې قوریاجات چې جوړو، مثلا د پکتیا لپاره باید موږ په پکتیا کې په مختلفو ساحو کې هلته د خاورې جوړښت باید په نظر کې ونیول شي. دا چې ولې د افغانستان د اتنې سره جغرافیه په ځنګلونو باندې نه پوښل شوی، دلته د خاورې د جوړښت د ځنګلونو د تربیه یا رواج لپاره برابر نه ده. د خاورې جوړښت مطلب دا چې د خاورې کې د کلی پنسل، د شګې، د تیګو او د هغه مټ خاورې دغه تناسب سره برابر نه ده. یا به په یو ساحه کې مټ خاوره زیاتې، شګه او تیګې به کمې شي، د سند د وړې تیګې، او یا به داسې چې شګه وړې تیګې به ډېرې زیاتې، هلته به مټ خاوره ویخني، هلته د اوبو جذب تر ډېره پورې نه شي پاتې کېدلی. نو د خبرو په دوام کې زه باید داسې ووایم چې هغه ساحو کې چې موږ طبیعي ځنګلونه لرو، هلته د طبیعي ځنګلونو هغه ډولونه هم متفاوت دي. که چېرې موږ تاسو لاړ شو بادغیس ولایت ته یا سمنګان ولایت ته یا یا د سمنګان او د بغلان ولایت تر مابین چې کومه د پستې ځنګلونه موږ لرو، یا د تخار او بدخشان تر مابین چې کوم د پستې ځنګلونه موږ لرو. نو په هغو ساحو کې موږ مختلف انواع د طبیعي ځنګلونه لرو.
خبر بندے استاس اللہ خبر دا معلوم جی چھ جن ونی پہ یو ذائق شنی کھیجے بل ذائق نہ کھیجے دکھاوری دے جوڑشتو دے ہوا وضیات تپکتو سارا دا سالن چھ تاثیات کو پڑے سالن کی بھی نما ہوا نشتا ولی امغه ونی عملت نه ترویچی شي یا په فرزن په سمنګان او تخار او زین نور ولایتونه بادغیس تاسو یاد کړل الته پستی ونی شنه نتیجه ورکوي امغه پستی ولی زیات نه خپری شي او نور ساحه چې وچی دی په غو سیمو کې نه کرل کیږي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت حکومت ستونزه لري اتې زر ته زره حال کې
د زیانګالو شخص
غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر ل بیا ځادي راډیو نل تکړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میدان او څنګه نه ما ودا ځادي راډیو ته د سترو نور میدان
آزادی راڈیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه
د دې لپاره د جمهوریت په اخر کلونو کې پروژې وې چې ورل بانک او د آسیای بانک له خوا تطبیق کېدلې. په دې برخه کې ډېر زیات کار هم شوی دی، لږ نه موږ سترګې نه شو کولای چې کار نه شوی هیڅ، بلکې ډېر کار شوی دی، په ډېره پیمانه کار شوی. چې ته موږ راسو په دایکنډي ولایت کې موږ غرنی بادام درو مارکیٹ یا دی اقتصادی ارزښت خلق ته تشریح شوی دا، بلکې هلته اوس خلق خپل په دغه پروژه باندې کار کوي، عملا دغه پروژه ته خپل خلق تطبیق کوي. دی دولت لخوا هیڅ مشورتي نستالته، دولت هغوی ته هیڅ نکي، ولغه خلق خپل تړونی بنسټونه لري، هغوی خپل دغه پروژه د ځان لپاره تطبیق کوي. دغه د پښتې په اړه خو هغوی اسکوې شوی دي چې په چیرته موږ په یو هکتار مکه کې د پښتې 200 نیالګي لرو، هغه ټول قطع کو ممکن درې تلور خروار لرګي کې چې دغه اقتصادي ارزښت تر ډېر زر نشته کېدلی، بلکې د عامو ونو کوم حاصل چې راست راځي یوغو څو څنګه اقتصادي ارزښت لوړ ده. نظر دې ته چې خلک دغه طبيعي ځنګلونه اته کوي، همداسې په نورو ولایتونو کې د افغانستان هم پروژې تطبیق شوي دي. جمهوریت په اخر کې چې بیا وروسته پر دې چې امارات راغی د پروژې ټول متوقف شوي یا پروژې ودرېدي، هغه نړیوال کومکونه ودرېدل، پروژې په هغه حالت پاتې دي. ولې وزارت زراعت او نور بنسټونه چې کوم په ملي بڼه باندې دلته کار کوي یا په منطقوي بڼه دلته کار کوي یا په محلي بڼه دلته کار کوي، هغوی لا هم کوشش کوي تر څو هماغه پروژې تطبیق کړي. یو مثال زه تاسو ته ویلی سم چې په پکتیکا، خوست او پکتیا کې قومي تړونونه د اوس لپاره په خپله کوشش زیاده کوي چې د جلغوزیو د ونو نسل زیات کړي، نه دا چې د جلغوزیو په قطع کې یا هم د نور کوم ځنګلونه چې دي هغه د ستوندو توکو لپاره یا هم په ساختمانی کارونو کې لغنی استفاده کیږي. یوغوی توجه زیاتره په دې باندې چې دوی د جلغوزیو ونې زیات کړي. یا هم په نورستان ولایت کې موږ طبیعي چارمغز لرو چې د هیواد مختلفو ولایتونو ته لغنی چارمغز صادریږي. هلته اوس خلک کوشش په دې باندې کوي چې د نختر ونې زیاتې ترویج شي، خلک کوشش کوي چې طبيعي چارمغز ولته ځي.
bale bale ډیر زیات مننه. به تر ممداد چې هغه شی چې خلک لګټي نه مستقیما استفاده کولای شي او تشویقی دی شي دی ونو ساتنی ته هغه شی ډیر شي د به شاید ډیره ګټه ولري. استاد آیا اوس د ونو د نیالګیو د شودو وخت دی او کنه دی؟
د زنګلونو د کرنې بهترین وخت همدا وخت د افغانستان په ټول ولایت کې، هغه کا تړی سیمې دي او که ګرمې سیمې دي، همدا وخت چې باید هر کس یو نیالګی کینی له یو نیالګی نه حفاظت یا ساتنه وکړي. د افغانستان په خلکو باندې زما دا غږ ده چې په کمیت یا په مقدار باندې دوی تمرکز نه کوي، دوی توجه
دې ته وي چې یو دانه دې وکړي کېدی نه وي، بلکې له هغه نه د حفاظت وکړي. هر کال په میلیونونه ونې کرل کېږي یا کینول کېږي، ولې له هغه په سلګونو باندې نه لګېږي. مشکل څه شی ده؟ مشکل د خلکو توجه ده چې فقط کېنو بیا وروسته.
ډېره زیاته مننه. مننه، سلامت اوسئ. پوهنمل ډاکټر مجیب الرحمن احمدزی چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ، همداراس له استاد خانزادګل ځاځي څخه منندوی یو چې په خپرونه کې ګډون وکړ. استاد اوریدونکو هم منندوی یو.
پزول
facebook.com/azadiradio.
ساعت سه